ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಅಸಲಾಮಲೈಕುಮ್ ದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದನ ಹಿವರಸ್ ವಸರಾಶ್ ಪಾಡ ಸಂಖಾಲ್ ದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ದಮಿಯಷ್ಟಿ ವಿಶ್ತಮ ನೀಟದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ವಕ್ಷವೇ ದೇ ದ ಮಾಖಾಮ್ ವರ್ಪ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ದಿ ದ ಮಾಖಾಮ್ ಶ್ಪಗ್ನಿ ಮೇ ಅಫ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ಕಿ ದ ಸಹರ್ ನಹ ಬಜೆ ಶವಿದಿ
افغانستان د بهرانی چارو وزارت په ماسکو کې د افغانستان پر امنیتی مسلو د پاکستان چین او روسي ترمنځ د درې اړخیزې غونډې د جوړولو په وړاندې خبرګون خوده لای
دوی دې په خپل منځ کې سره سلا مشورې کوي د افغانستان په اړه باندې خبرې کوي دا نه په ډیپلوماسۍ کې راځي نه په دوستۍ کې راځي نه په سیاست کې راځي دا یو ماشومانه حرکت ده
مطبوعاتی رپورټونه وايي خیبر پختونخوا وزیر اعلی به د چین سرخار بیجینګ کې د سی پیک په اړه په غونډه کې برخه اخلي د پختونو د حقونو د پاره کار کوونکو سید عالم محسود وايي د غونډه کې د ګډون نه کمی ګټې نشي ترلاسه کېده
دی وی چې ګنی مونږ به خلکو ته دا وایي چې مونږ په صوبه کې تاسو ته دومره کارونه په کاریډور کې وګټل مونږ په دې سلسله کې د دوی سره میټینګ کړی هم دی ورته ویلیم دی چې دا غلطیونه کې
او داعش په عراق او سوریا کې له ځپل کېدو وروسته یو ځل بیا هڅه کوي ځینې هغه سیمې بیرته ونیسي چې د تیرو میاشتو په ترڅ کې له لاسه وتلې
څټکې تاسو واورېدل غوښې وز د خبرونو تفصیل ته
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ماسکو کې د افغانستان پر امنیتي مسلو د پاکستان چین او روسیې ترمنځ د درې اړخیزې غونډې د جوړولو پر وړاندې غبرګون ښودلی او له مقابل لوري څخه یې د بشپړ سپیناوي غوښتنه کړې د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ویلي له افغان حکومت سره تر همغږۍ پرته د ماسکو د غونډې جوړېدل د افغانستان لپاره د اندېښنې وړ ده او د افغانانو له حضور پرته د افغانستان د حالاتو څېړنه د وضعیت له رښتینې څېړنې سره مرسته نشي کولی
د پاکستان چین اقتصادي راهداري یا سی پیک په سربا په یو کم دیرشم دسمبر بیجینګ کې غونډه کیږي په دغه غونډه کې برخه غستو د پاره په لاول ځل به د خیبر پختونخوا نمائندګي د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک کوي رپورټونه وایي وزیر اعلی به د نه یوازې د 400 مردان د ریلوی لاین بلکې د دیر چترال د سړک منصوبه هم د سی پیک برخه جوړولو خواست کوي خو د سیړنکارانو په نظر کې وزیر اعلی به په دې کې کامیاب نشي چې سی پیک منصوبه کې د خپلې صوبې حق خوندي کړي
په پاکستان کې د کرسمس په ورځ د کورنۍ او شراب د څښلو له امله لږ تر لږه درویش کسان مړه او په لسګونو نور ناروغان شوي دي د الکولي مشروبات د اسلام آباد په 315 کیلومترۍ کې د پنجاب په ایالت کې د یکشنبې په ورځ د کرسمس په مراسمو کې څښل کېدل پولیس وایي د شرابو په بوتلو د هغه جوړونکي نوم او نښه وه چې اوس مړ شوی دی
د پاکستان مرکزی حکومت څو ورځې وړاندې ویلي وو قبایلي علاقو نه به کور شوي ټول خلک به د یو دیرشم دسمبر پورې خپلو علاقو ته واپس ولېږلی شي خو په دې لړ کې تازه رپورټونه وایي چې د وزیرستان هغه سیمې چېرته چې واورې شوي هلته کې د کډوالو د واپسۍ سلسله د مارچ پورې ځنډول شوي بلخوا د خیبر ایجنسۍ د تیرا خلکو او ملکانانو په خپلو سیمو کې د بې دریغه د ځنګلاتو وهلو پر ضد احتجاج کړی
داعش په عراق او سوریه کې له ځپل کېدو وروسته یو ځل بیا هڅه کوي ځینې هغه سیمې بیرته ونیسي چې د تیرو میاشتو په ترڅ کې له لاسه وتلې وې په دې وروستیو اونیو کې د داعش نږدې 4000 کسان د سوریې په مرکزي لرغوني ښار پلمیره باندې په حیرانوونکي توګه یرغل کړی او د ښار زیاتې برخې نیولې دي داعش په عراق کې د انبار د ښار یو شمېر برخې هم بیرته نیولې دي
د انډونیشیا یو عدالت د نهه پورس فیصله کړې د جکارتا ښار د عیسائی گورنر پرزت با د مذهب د سپکاوي مقدمه مخ په وړاندې بوزي گورنر بسوکی پورنما باندې تور دی چې الیکشن کې په دویم ځل ګټلو د پاره د قران د ځینی آیتونو غلطه تشریح کړې و د عدالت 15 کسیزه پینل د پورنما د وکیل هغه خواست رد کړی چې د هغه پرزت د مقدمه خارج کړی شي د دې مقدمې اورونه بعد را روانې نهه پورس بیا کیږي
ترکیه د هغو نه وشتو پولیس افسرانو محاکمه پیل کړه څوک چې د جولای په ناکامه کودتا کې په لاسترو دلو تورن شوی و په دغه کودتا کې 200 کسان هم وژل شوی و کچېری دغه پولیس مجرم و پیژندل شي نو یو وشتنو تبعی د عمر قید سزا ورکړل شي او پات نورو تبعی هم تر 15 کالو په بند کې د پات کې 2 سزا ورکړل شي
تازه رپورټونه وایي اسرائیل د هغه 200 ملکونو سره سفارتي مراسم ځنډولي دي چا چې د غربي غاړې کې د اسرائیلي آبادکاری پر ضد د ملګري ملتونو په سکیورټي کونسل کې رای اچولې وه اسرائیل د امریکا په دې فیصله هم سخت نیوکې جاري ساتلې چې وایي د ملګري ملتونو سکیورټي کونسل کې د اسرائیلي آبادکاری قرارداد باندې نویټو کوي د واشنگټن د پاره د اسرائیل سفیر رونډر مرد اوباما په انتظامیه تور لګولې د ملک پر ضد د مخالفینو اتحاد جوړ کړی
د روسیې د دفاع وزارت وایي د هغې غورځېدلې پوځي مسافروړونکې الوتکې د معلوماتو د ثبت کولو بکسې موندلی چې څو ورځې وړاندې په توره بحیره کې غورځېدلې وه. د روسیې خبري رسنۍ وایي د معلوماتو دغه بکس به ماسکاو ته د نورو پلټنو لپاره واستول شي. که څه هم چارواکي ترهګرۍ د پیښې د لامل په توګه نه ردوي، خو شونتیا یې ډېره کمه برېښي. په دغه پیښه کې ټول 92 کسان سپاره وه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو وخت شوی دی اوس د هیلو ویو ای پروګرام، او دغه پروګرام به نن تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار افتخار حسین.
ډیره مننه سمین احسن. زه خپل اوریدونکو ته وایم دا پروګرام چې زموږ همکار رحمان بونیرې کوي نن دا به تاسو ته زه وړاندې کوم. دې پروګرام کې څه موضوعات دي، میلمانه څوک دي، تاسو ته لنډه پیژندګلو کول غواړم. د آی اس یا داعش په حق باندې یو رپورټ چې دا وخت په موصل کې د دغه توندروا ډلې پر ضد کومه جګړه روانه ده، په هغې کې وروستي تفصیلات څه دي، په شام کې د دوی پر ضد څومره ګټې ترلاسه شوي دي، د ائتلافیانو لخوا، د روسیې لخوا یا د شام لخوا، په دې باندې به خبرې اترې کیږي. دغه به هم تاسو ته وړاندې کړو. دې سره یوه بله مهمه موضوع د افغانستان فکرمندۍ دي، هغه فکرمندۍ چې دا وخت په ماسکو کې کومه غونډه روانه ده د پاکستان، د چین او روسیې ترمنځ، او دوی وایي چې په دې کې به د افغانستان په اړه باندې خبرې کیږي. د افغانستان دریځ دی چې د افغانستان په اړه کله خبرې کیږي نو باید چې د افغانستان نمائندگان پکې ناست وي. دغه سوچ او فکر چې افغانستان پکې ځای ورته نه دی ورکړی شوی، آیا دغه څومره ګټور دی؟ او دا سوچ تر اوسه پورې ختم شوی ولې نه دی چې د افغانستان په حق لباندې به خلک فیصلې کوي خو په خپله به هغه نه وي. او دریم ډېر مهمه موضوع ده، هغه چې دا تاسو ته به ووایم، د پښتو ژبې ډاکټر عبدالخالق زیار صاحب چې وفات شو تېره ورځ، غټ دانشور، شاعر، او د پروګرسیو سوچ، مترقي سوچ چې دی مرکز ګڼل کېدو، د پښتو ژبې لپاره نه صرف دا چې هغوی ډېر خدمات کړي دي، بلکې د هغه سیاسي سوچ چې دی هغه په خپله باندې یو ډېر د پښتنو لپاره، د سیمې لپاره چې دی ګټور بللې کېږي. نو په دې باندې به موږ تاسو ته نه صرف دا چې د هغوی د ژوند او په خاصه توګه د هغه سیاسي سوچ چې دی، او دا بیا څومره تاوان دی چې هغوی وفات شو د پښتنو لپاره، نو د هغه په خپله چې پروګرامونو کې موږ سره راغلی دی، د هغه د خولې خپله یو غزل به هم تاسو ته واورو. خو دې سره سره به د لطیف لالا چې د دې سره ډېر نږدې پاتې شوی و، او د دغه مترقي سوچ په خپله باندې هم دې ډېر غټ یو فعاله روکن تر اوسه پورې پاتې شوی دی. او په دې سیمه کې چې څومره سیاسي بدلونونه په خاصه توګه د انقلاب چې کوم تحریکونه چلیدلی دي هغې هم برخه پاتې شوې ده، نو د دوی نه به پې غږ اخلو. نو موږ سره به د کوم چې د افغانستان موضوع ده پای باندې به پیر زبیر شاه صاحب د نیویارک نه راځي، خو نه صرف ده بلکې د افغانستان په خپله چې دی نو د پارلیمان غړي سوای، او د دې نه علاوه د هغوی سړنکاران سوای، نو موږ سره به په دې باندې بیا وروسته چې دی نو عبدالقدیر زازی صاحب او استاد حبیب الله صافی، د دوی غږونه تیر ورځ یو پروګرام کې راغلی و، موږ چې دی نو تاسو لپاره ریکارډ کړی دی. زه به زما اول د داعش په حق لباندې چې کم رپورټ دی زمونږ همکار بختور شاه تیار کړی دی، وروستي تفصیلات دي پکې، دا غې نه پس به بیا موږ په خپله نور چې زمونږ د پروګرام موضوعات دي هغې اړخته به ځو. او د داعش په حق لباندې چې وروستۍ کومه جګړه روانه ده، نو په موصل کې زه صرف لنډ ټکی دا وایم چې مطبوعات دا وایي چې داعش ډېر غټ مزاحمت کوي، ځکه چې دا هغه اخرني پټ ځایونه او اډې دي چې اوس ته دې پر ضد باندې کاروایي شروع ده، او نه غواړي چې دا د لاسه ورکړي. نو اول زو دغه رپورټ اخته، بیا به راځو خپلو موضوعاتو ته.
د خودسره اسلامي امارت په نامه وسلوالې ډلې داعش په عراق او شام کې په اکثرو سیمو کې د ماتې خوړلو وروستو یو وارې بیا خپل زور لګولې چې بیللې سیمې بیرته ونیسي. په وروستیو هفتو کې د داعش ډلې نږدې 4000 وسلوالو د مرکزي شام په زوړ ښار پالمیرا یرغل وکړو. او د امریکای روس او شام د هوایی بمبار باوجود دی د دغه تاریخی خار اکثره برخی ونیولې او هم یې د شام د حکومت نه د مشرقی حمص خار او د دیر ازور خواوشا ګڼ شمیر کلی بیرته واخیستل چې د شام د انبار صوبې برخی دی. په برتانیا کې میشت د شام د بشری حقوقو د ادارې مشر رامی عبدالرحمن وای داعش د نورو سیمو فتح کولو په لټون کې دی. نوموړی زیاتوي داعش په پالمیرا او د حمص صوبې په اکثره برخو کې د خپلو وسلوالو کومک او هغوی ته د رسد دپاره د شام صحرایي لارې استعمالوي. دغه شګلنه صحرا چې د شام د مشرقي سیمونه د عراق غربي برخو ته غځېدلې ده، د شام مشرقي حمص خار د داعش د مضبوط مرکز رقا او دیر ازور سره تړي. رامی عبدالرحمن وای د پالمیرا خار نیولو په جګړه کې داعش د عراق نه وسلوال رابللي وو. د سیرین ډیموکراتیک فورسز یا اس ڈی ایف کورد کمانډر ناصر حاجی منصور وای داعش ډیر په اسانه د پالمیرا خار ځکه قبضه کړو چې د شام پوځونه د حلب خار په بیرته اخیستلو کې بوخت وو او تر څو چې د رقا او دیر الزور په ډول لوی خارونه د داعش په ولقه کې وي دغه ډله د نورو سیمو دپاره هم لوی خطر ثابتېدای شي. سیرین ډیموکراتیک فورسز چې مشري یې کورد ځواکونه کوي ورته د امریکې د هوایی قواو ملاتړ ترلاسه دی. د شام په شمالي برخو کې د داعش په ضد لوی پوځي ګټې ترلاسه کړي دي. دغې ځواکونو د داعش په ضد په رقا ښار کې هم درانه عملیات کړي دي. د بشري حقونو د ډلې مشر رامی عبدالرحمن وای تر څو چې د هوایی ځواکونو ملاتړ د شام او عراق په نورو سیمو کې روان وي داعش چې په شام کې چرته هم وغواړي ډېرې په اسانۍ سره نورې سیمې نیولی شي. په امریکا کې د میډل ایسټ فورم څېړونکی ایمل جواد التمیمی وای د شام او عراق په اکثره سیمو کې روانه جګړه کې د داعش ګټې د دغې ډلې د طاقت نه بلکې د خپل دښمن کمزوری ښایي. امریکایي چارواکي وای د صدر بشار الاسد ځواکونه د یاغیانو په خلاف مبارزه کوي او د داعش وسلوالو چې کال 2014 کې راپورته شوی وو او هغه وخت چې د شام څومره برخې نیولې وي د هغې 2% برخې اوس هم ورسره په ولقه کې دي. په واشنگټن کې د شام په اړه څېړونکي اولا اے ریفای وای د صدر اسد حکومت کمزوری دی او ورسره د بشري ملاتړ کمی هم دی او د دې جوګه نه دی چې په دوو محاذونو په یو وخت وجنګیږي. نوموړی زیاتوي د داعش وسلوالو حکمت عملي دا ده چې د شام په خانه جنگی کې زپل شوی هغه سیمې ونیسي چې کمزوري دي. څېړونکي وایي د خودسره اسلامي امارت یا داعش ډله د شام د خانه جنگی نه ګټې پورته کوي او سخت موسم یو وار بیا دغه ډلې ته د عراق موصل ښار په ضد کامیابی وربخلی دي ځکه چې په دې سخت موسم کې د عراق عسکر په ښه شان د داعش په ضد کاروایی نشي کولی.
د پښتنو په کور کلی خار او خاوره سر روان دي. وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یې جواب درکوي. غوږ ورته ونیسئ. هر ماښام د شپږو نه د شپې 12 او هر سهار شپږو نه تر سهار 9 بجو پورې.
نرو وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ډی سی نه نیخ باندې غوره قدرمن اوریدونکو د بختور شاه په غږ باندې تاسو هغه رپورټ اوریدئ په کم کې چې د داعش تندرا وډلې دا وخت کومه جګړه روانه ده په موصل کې او په شام کې مختلفو ځینو کې د دوی پر ضد چې کوم د شام د ځواکونو لخوا د عراق د ځواکونو لخوا د دوی پر ضد جګړه ده. نو رپورټونه هم دا وایي چې د دوی لخوا اوس دغه تندرا وډلې لخوا ډیر مزاحمت شروع شوی دی. وجه دا ده چې هم هغه اخیرنی ځینو ته ورداخل شوي دي پوځونه عسکر د دغه حکومتونو او دوی د خپل ځان بچ کولو لپاره چې دی نو پوره جګړه پیل کړې ده. دا خو دغه رپورټ زمونږ د دویمه برخه چې اوس په دې پروګرام کې کومه ده هغه تاسو ته ما ویلو چې د افغانستان موضوع ده. افغانستان خارجه وزارت چې دی نن ډېر سخته فکرمندي ښودلې ده او فکرمندي دا ده چې په ماسکو کې کومه غونډه کیږي بلکې هغه به نن هلته ترسره شوي وي خو کوم داسې وروستي تفصیلات نه دي راغلي. د دغې غونډې نه موږ هم په مطبوعاتو نظر ساتو چې دوی فیصلې څه کړي دي. خو دا د چا ترمنځ وه؟ دا د روسیې، دا د چین او پاکستان ترمنځ. مینځه موضوع سوا دوی وچ موضوع افغانستان دی د افغانستان دریز دا دی نن چې خارجه وزارت سو ویل دی غدا دی چې د افغانستان په اړه خبرې کیږي باید افغانستان په ټیبل ناس وي د خبرو او د افغانستان لپاره مسلې نور هوادونه رول لوبول شي خو بغیر د افغانستان نمائندګۍ نه ورته د شک په نظر کتل کیږي چې ولې په دې موضوع باندې به زمونږ سره راځي زمونږ همکار شړنکار پیر زبیر شاه صاحب خو دا غین وړاندې زه تاسو ته دوه غوونه وړاندې کوم د افغانستان د پارلیمان د یو غړي عبدالقادر زازی صاحب چې هغه په دې موضوع باندې سوي 13 ورځې دوی په خپل په یو خبرونه کې د وایس اف امریکا ډی ورډیو خپل درې صدا سره وړاندې کړو
مونږه اعتراض دا چې کله ته د افغانستان په اړه باندې د افغانستان گاونډي هیوادونه چین او پاکستان دا وته او تخپلم کینی نو اړین ده ضرور ده چې ته افغانستان ته هم پکې اشتراک ورکې مونږ دا نه وایو چې روسیا بد ده یا 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 چین بد ده او یا نور هیوادونه مونږ دا وایو چې راځي دا مونږ سره منو لیکن کچیرته ته د ما په اړه باندې مشوره کوي د ما په اړه باندې فیصله کوي د ما په اړه باندې د ما په سیاسونو باندې لاس راکاږي د ما په مخالفینو باندې لاس راکاږي د ما مخالفین د پولی نه هغه را ساتي هغه تمویلوي تجهیزوي دا خو بیا ښکاره دښمني ده چې ما سره کوي دوی په دې باندې پوهیږي چې دلته غربیان هم په افغانستان کې اوس وجود لري نور ملکونه هم په ایران هم شته ده او نور ملکونه هم شته چې په افغانستان سره دلچسپي لري او پارټنرشپ لري د افغانستان دولت او د خلکو سره کچیرته دوی دا رقم فکر کوي چې پردې تر شا به دوی درې واړه سره سلا شي طالبان به راوړي طالبان سره به کینی او وی به خدای مکه تمویل کی تجهیز کی په دې نوم باندې چې داعش به پی وي یا به د مونږ حکومت کې کمزورې کی نو فکر کوم دا به دی ډیر لوی بل اشتباه او غلطي
تاسو د زازاسي خبرې واورېدلې هغه وو چې دا به ډیره غټه غلطي وي که چېرې دا حکومتونه کوي پاکستان چین او روسیا طالبان راولي سلا کوي ورسره امن ته خو دې ته به دوی د شک په نظر ګوري ځکه چې دوی د دې پروسې برخه نه دي او دغه تاثرات تاسو اورېدل بیا د یو شړنکار په نظر د افغانستان شړنکار دی حبیب الله صافی صاحب استاد د دوی غږ تاسو ته وړاندې کوو دوی هم په یو پروګرام کې د ډیوه رادیو سره خبرې کړې وې دغه غږ تاسو ته واري بیا وړاندې کوو
لوی گاونډي هیواد هغه د افغانستان د خبر د خبرېدلو نه پرته خپل هیواد غونډه جوړوي او د افغانستان په خبرو غږی په موضوع غږیږي هغه بې غرضه نه ده هغه غونډه واقعا چې قانوني نه ده حقوقي نه ده هغه غونډه دښمنانه ده په دې اساس چې شوروي نه د روسیې نه خوا چې داسې غونډې جوړېدل او په هغه کې د پاکستان برخه اخیستل او د چین برخه اخیستل دا هغه صورت کې وارو مناسب وو چې د افغانستان حکومت د افغانستان نماینده د غونډه کې برخه اخیستې وای فرضاً دوی که هلته غونډه کوي د څه تصمیم نیسي څه اراده به کوي که افغانستان دغونه خبر نه وي هغه نه عملي کیږي افغانستان په غونډو کې ځکه کینی چې دوی په خپل غونډو کې په غیابي غونډو کې د افغانستان ګټې په نظر کې نه ساتي د افغانستان ګټې باید د دوی د ګټو سره عیار شي یا فیصله وشي روسیې چې کومې ګټې شته هغه کې باید د افغانستان ګټې هم ولټول شي د امریکې چې کومې ګټې شته په هغه کې د افغانستان ګټې هم تر پښو لاندې نشي پاکستان چې کومې ګټې دي په هغه کې د افغانستان ګټې هم باید وساتل شي چې افغانستان حاضر نه وي د هغه ګټې نه ساتل کیږي او په کومه غونډه کې چې افغانستان دې کوي هغه خپلې ګټې ساتي او دا ګټې په داسې ډول عیاري کیږي
د د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده
تاسو د استاد حبیب الله صافی صاحب خبرې اوریدلې سیړنکار دی د افغانستان او مونږ غوښتل چې د افغانستان د ریسټا سولانګو د پارلیمان د غړي عبدالقادر زازی صاحب خبرې هم تاسو اوریدلې ډېر ښکارا دي ډېر صفادي او په خپل دریز باندې ولاړې دي هغه دا چې د افغانستان په اړه خبرې کیږي نو باید چې افغانستان نمائندگی پکې وي او اهداف ته دغه حکومتونو په افغانستان کې سړي کې هغه بدل وي نو بیا به مسله وي اوس راځو پیر زبیر شاه صاحب سره په دې خبرې کوم تاسو ته وړاندې ویلو نیویارک نه موږ سره ټلیفون په لاین باندې دي پیر زبیر شاه صاحب ستړی مشي
بخیر
مننه تاسو دا خبرې اخیرنی برخه واوریدل د دغه خبرو او د دینه مخ کې ازادي سیبم خبرې وکړلې او بیخی نه چوړې ما وار په وار په دې خپل خبرونه کې وړاندې ک خپل اوریدونکو ته تاسو په نظر تاسو دې غونډه ته څنګه ګوره د افغانستان دریس خونن رامنسته شوه دي چیرې افغانستان نمائندګي پکې نشته دي تاسو په خیال د دې هدف بیا څه دي اسې ایجنډا خو موږ ته داسې معلومه نه ده خو په خپل ویلې شوې دي د سرکاري رسمي خبرونو تر مخه چې درې واړه دا کم هیوادونه دي چین پاکستان او روسیا په دغه غونډه کې چې ناستین دی چې د افغانستان په اړه باندې خبرې کوي تاسو په خیال کې افغانستان پکې نیو څه هدف لري دا
نو ایجنډا خو چې کوم ماته خارې دی په ظاهر خدا وايي چې دا داعش چې کوم افغانستان کې اوس روان دی او روس وايي چې موږ په بارډر باندې پالته چې کوم شمالي افغانستان د دلته وایي چې ټریننګ کمپونه دي دلته چین او بیا دوی دایم وايي چې کې دی چې نیکسټ میټینګ کې موږ ایران هم پکې شامل کو کوم ماته نه خارې چې اصلي ایجنډا دا د اصلي ایجنډا دا د هر ملک یو خپل یو ایجنډا ماته کاری لکه چې روس خپل ایجنډا دا روس کوشش تا دی چې افغانستان کې واپس ورنوزی او مانه د خیال چې دا کوم روس مداخلت دی دا د افغانستان د خیګړه یاد دی او یا بهتري پاره دی دا چې کوم د امریکای سره کوم د جنگ یو کې سم روان دی لکه موږ د چې په شام کې دوی هغه ټنشن او دا وسی چې کوم د اوراله روس کوشش ته واپس راشي بین الاقوامي سیاست تا او سفارتکاری تا نو افغانستان خو چې د پتنیز دیم دی نو دلته د توس دا سفارتکاری چې موخه ده نو موخه ورته سوق ورکول شي سوق پکې دا څه دی نو هغه پاکستان دی پاکستان سره دوی اوس کوشش ته موږ لري چې دوی مشکونه مشول او یو قسم پاکستان هم داسې ورته پاکستان د دلته خپل ایجنډا دا کوشش ده چې هغه روس ته لکه څنګه د چین ته ځان مخکې کړی دی داسې ورته ښکاري چې افغانستان کې چین یا هیڅ کوم د پاکستان نه بغیر څه نشي کولی او بل بیا دې ته موږ دلته هم ګورو چې څه په علاقې کې روان دي موږ ولیدل چې د ایشیا د کانفرنس شو هغه کې موږ ولیدل چې هند او پاکستان د هند او افغانستان دا څه کوشش او وسم دي چې افغانستان پاکستان یوازې کی نو دا پاکستان هغه یو ریاکشن هم دی ورته او بل چې کوم هند د امریکا په افغانستان کې یو تړون را روان دی یو هغه د کنورجنس اف انټرست چې ورته وایي را روان دی او موږ د پدلته چې کوم یو ان میټینګ او هغه ټرایلټل دا څه فریکی میټینګ وره کې پاکستان نو پکې او نه پکې چینو نو اوس دا د یو قسم هغه د دوی چې کوم هند افغانستان او د امریکای چې کوم دا هغه نو دې لپاره دوی کوشش کوي بل بلاک ورته جوړ کړي
خا دا د پاکستان هغه خپل چې کوم ځان غیر محفوظه د پخواره حسی د اول ورځ را حسی محسوسه نو دا د هغه سوچ و برخه ده
چې پاکستان او پاکستان هغه سوچ تر ورنځ دی د روس خپل سوچ ته هغه ته ورغه ده دا څه چین هند ته هم او امریکای دواړو په کرش کوم د دې سوچ ته هغه په وجنه خو بنیادی دلته چې کوم کیسه دا د افغانستان په مستقبل باندې دی نو افغانستان نشته پکې نو چې دوی خپل کیسه هم وای څه هم کوي نو هغه نه بدا د افغانستان نه پکې نو افغانستان به یوازې کیږي
صحیح
دی نه خو او دا نه دي چې د په وجه افغانستان دوی سره تعلق خلکی یا افغانستان کې څه خېګړه راځي یا بالکل
صحیح ده افغانستان په اړه موږ دلته چې سړنکارانو سره خبرې کوو نو د پاکستان ډیر د هغه سوچ کار دی په انګریزي کې ورته 13 ورځ یو امبیسډر چې په پاکستان کې د امریکا امبیسډر او د جورج بوش په وخت کې هغه وی چې سکیزوفرینیا هغه ذهني بيماري ښکار دي پاکستان خو نړۍ ته په ورستیو کې دا ویل دي چې په طالبانو یو دومره اثر نشته خو په روایتي توګه بیا نړۍ ته دا هم ویلي څنګه چې د غونډې نه پته لګي روانه غونډې نه چې افغانستان کې د درول مهم دی ستاسو په نظر باندې د طالبانو سره د خبرو اترو په دغه پروسه کې د پاکستان او سمره کردار پاتې شوی دی ځکه چې هغه ام چرته روانه نه ده سرخ پی معلوم نه دی اوس
اوګه خو اس خبرې وکنه مونږ لري د جاتلور کوادریټر چې کوم ګروپ جوړ شوی و نو امریکا او پاکستان او پاکستان په دې په کې ناستو هغه چې طالبان راولم خبرو ته او ټیم په پاس کولو ورسره چین هم ګوري کنه چین په پاکستان کې په افغانستان کې اس کنټریبیوشن اوسه پورې داسې نشته نه یورپی لګولې ده نه یو ګولې خورلې ده
چې ټول عمر د افغانستان خلک وجلې کېدل الته کې جګړه روانه وه په لسیزو کلونو نو دوی باره کې دا ویل کېدل چې د چین د یو سی سرکار دی الته د ځمکو نه مدنیات راوستل هغه چا باره کې دلچسپي نه لري په افغانستان
اگزیکټلی مدنیات دي او هغه مدنیات دی نه اوس چین هم د امریکای 15 کال باوجود اوس هغه نتیجه دا ده چې چین هم اوس په میز ناست دی الته نو چې میز په چارا وستو میز په پاکستان راوستو او پاکستان دا ورته وویل چې لکه مونږ په طالبانو باندې اثر دی مونږ اوس چین ته هم پته شته چې دوی په طالبانو هغه اثر نه دی پاتې چې کوم پاکستان وایي چې دوی دی او پاکستان ته هم پته ده چې چین ته دا پته ده چې مونږ دومره اثر نه شته څوک دواړه په کې انټرست دی نو دوی بس په دې خبرې غلي دي او مونږ ولیدل چې چین کې هم افغانانو میټینګونه کوشش وکړو د طالبان هم راغوښتي وو خدا دې چې پاکستان هغه اثر نه دی پاتې په طالبانو باندې طالبان پاکستان ته مجبورستان وایي هغه وایي چې موږ مجبوری ده ولې چې هلته فیملیز دي هلته هغوی یرغمال دي ورسره موږ ګورو چې اوس طالبان هغه زوړ ګروپ نه دی چې کوم 15 کاله مخکې اوس په کې ملا عمر نشته برادر نشته یو هم نشته پکې هغه نوی
منصور نشته
اگزیکټلی نوی کسان دي چې کوم هغه نوی چې کوم نسل دی چې کوم په افغانستان کې جنگي دو سه پورې هغه نه بهر هغه سره داسې تعلق نه دی پاتې بل افغانستان کې موږ لري چې اوس نور ګروپونه راووتل او پکې دایښ راغې پکې حقانی دی القاعده دا او هغه نو اوس طالبان هغه زور هم نه دی پاتې او بل طالبانو کې خپلو کې ډېر اختلاف دی موږ ته دا پته نه کېږي کوم ګروپ کوم نه نو
ګډوډي خو هغه ګډوډي ده چې هغه پیدا کړی شوی ده او
کنټرول کیږي ګډوډي ګډوډي ده خو داسې ګډوډي نه ده نو مقصد دلته دا دی چې اوس پاکستان چې کوم هغه دی او موږ ولیدل چې پاکستان او افغانستان تعلق اوس بالکل تقریبا ختم شوی دی یو قسم یو سفارتي جنگ روان دی د افغانستان او پاکستان اوس کوشش کوي چې
او پیر صاحب تاسو خپل خبرو کې وی چې یره دغه دریو حکومتونو منګم په اخبار کې لوستي و دا چې چین او روسیا او پاکستان وی چې په افغانستان کې د داعش پاړه په افغانستان کې داعش څوک دی دا کم خلک دی دا د پاکستان نه ځکه چې پاکستان په خپل منلي امریکایي عسکرو افغانانو ټولو دا ویلي چې دا د پاکستان د قبایلی سیمو څخه د طالبانو ځنې ډلې دي چې د داعش په نوم جنگي دا کم خلک دی
دا چې کوم اوسه پورې ګورې د داعش په افغانستان کې چې مونږ ورو دا په ننګرهار چې کومه صوبه ده په دې کې دی او دا ننګرهار صوبه د پاکستان د کورم او د خیبر په دې طرف بارډر کې لګیا دی او دلته په کورم نه او د خود دلته کسان چې کوم دی لکه مونږ کوم وار د لاغه دی دا اورګزونا ورغلی دی دا ټول تحریک طالبان پاکستان ولا کسان دي او دوی څه کې الته ډېر ډاینامکس دی الته دا شیعه مسلمانانو سنی مسلمانانو جنگ مو په دا ورغزو کې دلته دا سنتیمنت سو داعش د کسان په شام تم تلی دی یو تعلق یو دا ټول چې کوم مسلکی جنگ دی دې سره دوی تړلی وو نو دا مسلکی جنگ وبارل چې کوم دلته داسې کاری چې کوم د ضربه ازب وشو او دا عملیات دلته وکړو دې کې د طالبان چې کوم پاکستانی طالبانو دا پاکستانی فوج ختم نه کړل بلکې دا په دې پولي اخطر سره واړول چې کوم دا ګند او کوم ګندګری او کوم د ترهګری به دوی په دې پاکستان په دې پښتنو سیمو کې کوله هغه اوس دوی هلته شروع کړی دا
صحیح
نو دلته موږ ولیدل چې دلته امن یو کې سم راغی خو پښتنو کې امن اوس هم نه دی راغلی لکه نور پکې کمی راغله هغه داسې هغه خو چې
کوم شید لکه دلته به مسلکی اوس مونږ وینو دا مسلکی جنگ په افغانستان کې دا سکتریان دا شی نه وصل ته شروع کیږي لګیا دي کوششونه ما بارګو باندې حمله وشوي هزاره چې کوم شیا مسلمانان دی هغوی باندې حمله وشوي د غصه په فوټبال میچونه حمله کیږي لکه څنګه دلته په لکی مروت کې شوی والیبال باندې مطلب چې کوم هغه ګروپونه وو کوم هغه او هغه کوم یو ستراتیژیک مقصد ما فکر یا کې دا و چې دلته شمالي وزیرستان باندې به موږ ولیدل چې دلته اپریشن وکړو ضربه ازب څومره زیات پبلیسټی وشو ټول دنیا کې ویل چې را دین پاکستان اوس بدل دی پاکستان اوس داسې کې ضربه ازب وکړو او موږ ولیدل چې ضربه ازب کې څو نه زیات نقصان شوه دی یا ټول نه زیات تکلیف رسیدلې دی عام خلکو ته دی او یو لیډر نه دی پکې مور یو کمانډر نه دی نیولې شوی او دا ټول پولي اخترف واړه ول نو پولي اخترف چې که څنګه ناس یل ته خودي به خو نه کاروبارونه کوي نه نور څه کوي خو مکه به کوي چې کوم
دې څنګه
کولا
صحیح
نو اوس البته موږ وینو چې کوم دا داعش دی دا ټول لکه کوم امریکایي جنرال ویلو چې دا خو ټول پاکستانیان دي او پکې افغانان پکې ډېر کم دي او چې کوم افغانان طالبان هم دي او وی دي اجنډې سره نه کوي ایون د پاکستاني هغه کې چې کوم طالبان چې ټي پی کې موږ د کوم مسعود ډله دا یا د نور داسې ګروپونه دي هغه یې د داعش سره کله هم نه یو ځای کیږي ولې چې کوم دی فلسفه کې فرق دی د په واردات په طریقې کې فرق دی او د څه دا چې دوی کوي لګیا دي چې کوم ایون طالبان چې ټي پی ولا وایي چې دا مسلمانان نه دي او دا دي په کار
صحیح یقینا عمدغه وجه ده چې خلک دا پښتنه کوي چې بجای د افغانستان کې اوس تدې علاج را پیدا کړی شي باید چې د پاکستان نه پښتنه شوی وي چې دغه خلک کم تلی دا ستاسو ناکامی ده مننه ستاسو نړیرا پیر زبر شاه صاحب چې راغله او په دغه موضوع مو تفصيلات او معلومات وړاندې کړل ډیره مننه
ډیره مننه
قدرمنو اوریدونکو زه په دې پروګرام کې یو وړه شانتي دما خلمه او د دمی روسته چې بیا رازونه منګه به د ډاکټر عبدالخالق زیار صاحب دوی 13 ورځې وفات شو دا د پښتنو لپاره یو ډیر غټ تاوان ګڼل کیږي نه صرف دا چې د یو د پښتو ژبې لپاره لیکوال شاعر و بلکې د پخپل د پروګرس سوچ ډیر غټ تانه شور وو د دې سیمې د دې خاورې د دې د ډیرو تبدیلو د هر سنه خبر وو په دې باندې به خبرې کوو مونږ به د دوی د خولې چې په خپل دوی ژوندې یو کال مخکې د پروګرام کې راغلو نو هغه غزل بم د توړانې کو بیا به مونږ په دې باندې د په شخصیت خبرو لپاره لطیف لالا راغواړو هغه په پروګرام کې شاملېږي خو اول یو وړه شندمه
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سره واندې
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
در وایس اف امریکا دی ریډیو دی تاسو زمنګ غږ د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنیغه اورې د سایل صاحب یو وخت تاسو ته وړاندې کوم ډیر په بیړه لا نړلې یارت لګب اټال شوی وی زیارت زرکا وسایله رئیساری کړه او درېګه په سوال ورته په لارته دا سایل صاحب د ډاکټر عبدالخالق زیار صاحب په حق لباندې ویلې دي تاسو ته موږ چې زمونږ د دې پروګرام د دې برخې موضوع د هغوی ژوند د هغوی سوچ فکر شاعري د پښتو ژبې د پښتنو پښتون قام لپاره چې کوم خدمات دي په هغې باندې دي او په خاصه توګه سیاسي سوچ پروګرسیو سوچ د یو ډیر غټه منبع ګرځولې کیږي په دغه سیمه کې د دوی سره ډیر نږدې پاتې شوی دی لطیف لالا دی سره به خبرې کوو خو د زمونږ همکار بختور شاه سره په یو پروګرام کې تیر کال دی په خپل راغلی عبدالخالق زیار صاحب نو د هغوی په دغه پروګرام کې په خپل یو غزل هم ویلو مونږ غواړو چې هغه تاسو ته وړاندې کو او بیا به زو په دې باندې به خبرې اترې کو
مونږ چې واخلم ستا د خار را سره زی مونږ چې واخلم ستا د خار را سره زی د چا وی کنی کار را سره زی او په وطن د بنگاوو کې هم لې شوی په وطن د بنگاوو کې هم لې شوی زم چې هر چرتا خمار را سره زی دا یو سو خواګې اران لکه د سوري دا یو سو خواګې اران لکه د سوري زه چې زم په کومه لار را سره ځي او په دې شکر دی چې داسې څوک مې هم شته په دې شکر دی چې داسې څوک مې هم شته ځکه زم خېجم په دار را سره ځي او لکه زاڼې حادثې د ژوند په لاره لکه زاڼې حادثې د ژوند په لاره زه چې زم قطار قطار را سره ځي او دا سفر به خوندور ارومرو وي دا سفر به خوندور ارومرو وي لار شډله ده خو زیار را سره ځي
لار شړله ده خو زیار را سره ځي او د دې نه مخکې چې د دوی په دغه غزل کې وي دا یو څو خواږه یاران لکه د سوري زه چې زم په کومه لار را سره ځي تاسو ته ما د دوی د ژوند په حق له چې خبرې اترې کولې نو تاسو ته ما ویلو پروګرام کې چې لطیف لالا به موږ سره برخه اخلي د دوی سره ډېر نږدې پاتې شوي دي د خپلو یارانو هغوی ذکر په خپله هم کړی دی لطیف لالا ستړی مه شي پروګرام ته خوشحاله اوسئ زه افتخار حسین ما او ستاسو نه یوارې بیا مننه کوم چې تاسو په دې پروګرام کې راغلی او دا موضوع داسې ده چې ستاسو سره ډیره تړلې ده او یقینا چې تاسو به پخپله هم د هغوی په دغه مرګ خفه یې ډاکټر عبدالخالق زیار د پښتو ژبې د پښتون قام د سوچ د پروګرسیو سوچ لپاره یو ډیر غټ تاوان دی سرنګ تاسو پخپل سه محسوسه وای د هغوی په مرګ باندې لاول خورا ته دا وای
خو لږ خبر ده چې ما په دوم له زیات شاک او صد مور سي دا چې ما سهر دا خبر راغی او په ما ته جو ما او جو له لوګال په خبر او په جنازه کې دې زیات تر سی خبر ده چې ما خپل جلال شو کنټرول کولی لکه چې دا ښه زیات یو خدا و چې منګه دا په تیرو کې په لور د کې ریټایر شو د نو کلین نو موږ د ډاکټر صاحب آزاد شو اوس پر د ټیلنج د دا علم د دا په هو د دا شاعری د ټول با د کوم کوم بچی بچی ته ورسی د کوم د نیمګړې زمار باندې نیمګړې پاتې شو چې د لو یو دې عظیم سالو آزاد د ډاکټر ما چې کوم دې کې دا په هسپتال کې پاتې شوی دی او هغه چا څلې ورغلې دی او چا کې نړۍ خدي هڅه علاج کړی دی نو هغه د ډاکټر صاحب د سړیتوب او د شرافت هغه د پیسې د ډاکټر چې دا کوم سلوک کوي دا هغه دومره مختلف وو چې دا هغه جنازې ته حیران چې په لږې یو ورکی کلیک ته څه چې کوم په دالې او د دومره جنازه چې دا خو ښه خبره نه ده ګورنر وی او لري چې منستر وی او لري چې نو دا هغه وجه دا و چې دا څه چې به څه ډاکټر مې او دې لري او خیر سانو او سړي توبو په کې او شرافت په کې په خپل ټیم باندې په دې ټوټه ته تر به کلو د بجې درې بجې چټي په کې دا به امر کېدو په دې دوران کې په پخ هسپتال کې پاتې شوی دی نو چې په خپل دوران په سل مليدان د دې راتل نه غوړ تا یو نیم لږ په ورځو ته سي بلی
صحیح لطیف لالا صحیح منګه به د هغوی د سیاسي سوچ په حق له تاسو سره خبرې کوو خو ستاسو دا ټلیفون چې دی کې آواز ماتیږي نو دا راته دوباره میلاوي او تاسو خپل دا فون اوس بند کې دوباره میلاو کی نو کیدی شي سم شي منګه تاسو سره دوی د سیاسي سوچ په حق له باندې خبرې کوو قدرمن اوریدونکو په دې پروګرام کې که تاسو غواړئ چې شامل شئ نو 00120220150 د ټلیفون شمیره ده د وایس اف امریکا دی ورډیو خبرونه په ویب پاڼه باندې هم وی www.voadivaradio.com دا زمونږ ویب پاڼه ده که تاسو ورستی تازه رپورټونه مرکه او معلوماتو لپاره کم خبرونه کتل غواړئ نو د دیوارډیو فیسبوک هم شته دی تاسو فیسبوک د پسیما کې ډیر استعمالیږي د فیسبوک لاله دغه ورستی معلومات تاسو مونږ دلشه د دیوارډیو په فیسبوک باندې نو یقینا تاسو نه کپاتې شي خبرونه کتلی مونوي او ریدلی مونوي نو ضرور د غیلاره ده زمونږ به خبرې ترې اوس دوباره به حالو د لطیف لالا سره د ډاکټر عبدالخالق زیار څوک چې 13 ورځې وفات شه د هغه د سیاسي سوچ په حق لباندې لطیف لالا د هغوی سیاسي سوچ سو لګ دغه پروګرس او دغه مترقی سوچ چې کوم کدا لګ یو د پښتنو د نوې نسل ته د پښتنو سره مصیبت دا شوه دی چې جب خورته نه په سکول کې خودل کیږي اتلان مورته نه خودل کیږي د خپل لیکوالانو نه او د پښتون د خپل مفکورې نه نیوی خبر اکثره دا یو غټه ذریعہ وی چې کله د هغوی په حق لباندې کم پوها هغه خلک چې ورسره پاتې شي وی لوستي وی هغوی خبرې وکړي د دوی سوچ سو هغه لک په تفصیل سره وایي
ډاکټر صاحب خو یو په افغانستان نه د ایم ڈی کړي و د افغانستان نه او په دغه وجه باندې هغه د خپل اتلانو سره د خپل تاریخ سره د خپل جبې سره د خپل کلچر سره ډیر زیات بلد شي او د لارو د بر د تاریخ نه او د هغه د زمکه خاورې د هغه د کلچر د هغه د جبې د هغه د اتلانو د هر څه خبرو یو خواغه ته دغه ایڈوانټیج چې هغه دلته سبق ویلو په انګلیزي هم پوهېدو هلته په پښتو یا چې څه په کابل کې ایم ڈی څنګه کېده نو هلته خو هر یو سړی چې کوم دی هر یو سړی ته په خپل اتلان هم ښیي خپل تاریخ هم ورته ښیي دا صرف د دې لپاره نه هر چا ته ښیي په افغانستان کې طریقه ده نو ډاکټر صاحب چې راغی او د خپل قوم او د خپل ماحول کې هغه دلته بیا وکاله د خپل پریکټس او خپل سلسله بیا نوکر شو نو ډاکټر صاحب ترقی فکر لرلو خو ډاکټر صاحب ډېر سنجیده سړی و او ډېر داغه یو یو خبره به ډېره تللې خبره وه په هغې کې د چا خبره په هغې کې د ګوتې والو ګنجایش به نه و نو ډاکټر صاحب ترقی سیاست دغه فکر لرلو او ډاکټر صاحب ویل چې زمونږ په دې وطن کې دومره وسایل دي زمونږ انساني وسایل هم لرو منګ مادي وسایل هم لرو منګ بجلی هم لرو منګ ګاس هم لرو منګ اوبه هم لرو دومره څیزونه لرو چې هر یو انسان ته د انسان په توګه د ژوند وسایل برابرې دي شي او هغه ته یو خوشاله ژوند کېدی شي هغه تعلیم حاصلولی شي د هغه صحت غم کېدی شي او هغه لا د کور او د جامع او د هر څه یو خوشاله ژوند یو پر امن ژوند هر چا ته رسیدي شي خو چې د وسایلو په ټیک طریقه استعمال وشي او د له یو منصوبه بندي وشي او پیل وشي نو دا څه به یو ډیر مترقی سره او د سوشلیست فکر نه کافي ډیر زیات متاثر او هغه ډیر سنجیده سره او ډیر پوه سره
صحیح لطیف لاله چې کله داسې خبره وشي جيره د دغه سوچ یو ستر خاون او د دې فعال غړي ختم شي نو بیا ور سره تا پښتنه تړلې ده چې آیا د دغه سوچ د تسلسل لپاره به سکه ولوي زه راځم دغه پښتنه ته خو ما سره اوریدون کی راغلی دي اوریدون کی څه پښتنه کوي مونږ سره شلمانی صاحب د دا وخت لنډی کوتل نه او بیا به بل اوریدون کی تزو شلمانی صاحب په خیر راغلی
السلام علیکم محترم لطیف لالا ته د زړه تل مبارکباد پېښ کوم لطیف لالا موږ ډېر ښه پیژنو دا شرمان تم ډېر راځي لاندې کوتل ته لطیف لالا نه یو پوښتنه کوم چې لطیف لالا دا کومه یو ناکامي ده تاسو موږ ته لږ په ګوته کوي چې سوشالیست بلاک افغانستان ته راغلی و د پښتنو دا د ازادۍ مفکوره ناکام شوه اوس تاسو لکه کیپیټالیزم والا سره کیپیټالیست سره ملګري یاستئ د هغو مفکوره هم په وړاندې بوځئ خو بیا هم پښتانه مغاسي مفلوک الخانه دي ډېر بدخانه دي دا وجه څه کېدی شي
او قداری خان
ضرور مې چې دا سوال ما واورید دا خو ډېر لوی د ورځو د هفتو بعد ته خو په لنډو به درته دا ووایم چې په افغانستان کې که د روس جنګ ته ستا اشاره وي او د روس ماتېدو ته دې اشاره وي نو دا خو یو خبره خدا ده چې انساني فکر چې کوم دی دا هیڅ کله د ټول عمر دپاره یو فکر نه پاتې کېږي په هغې کې د انسان په ژوند کې او په ساینس کې او په ټیکنالوژي کې په هر څه کې تبدیلي او بدلون راځي تغیر راځي نو چې د تغیر سره سره سړی د هغې برابر په ژوند کې تغییر رانه ولي، په منصوبو کې تغییر رانه ولي، په سیاست کې تغییر رانه ولي، نو یقیني خبره ده چې بیا د معاشرې په معاشرې کې تضادات پیدا کیږي او هغه سلسله او سیستم پاتې کیږي، ناکام کیږي. هغه اوږد بحث دی، خو مونږ دا وایو چې مونږ څومره د قبایلي معاشره او د پښتنو معاشره چې څومره پسمانده ده، په تعلیم کې پسمانده دي او په صنعت انډسټری دلته نشته او په ټکنالوژي کې. نو ډاکټر صاحب په حواله چې ما خبر وکړه، نو ډاکټر صاحب به ویل چې بھائی دا چې په کار ده چې مونږ د خپل بدن وګورو، د هغه په مناسبت جامې جوړې کړو. پردی جامې چې په مونږ لنډې یا اوږدې یا تنګې وي، نو په دې کې احتیاط پکار دی. او هغه ډېر زه چې هغه ټیک ویل چې مونږ ته د نظام د سوشلیست نظام نه کمې خبرې پاتې دي، او په هغه کې فرض کړه مونږ ته فایده وي، د قوم ته فایده وي، ولس ته فایده وي، نو هغه بہتر ده پکار چې پکار راولو. باقی سرمایدار چې دي، سرمایدار پکار ده، هغه خو مړی دي نه، خو چې په قوانینو کې داسې کوشش وشي، او دا به انشاءالله دا کوشش مونږ کوو مو شي چې به یو حد مقرر شي چې یو سړی سره یو 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 سړی چې دی هغه په اربها اربها ډالر لري، روپۍ لري، او بل سړی چې دی هغه پنځه روپۍ تنخواه وي او پنځوس زامن لولوي، دومره غې ځکه چې د الله په فضل مونږ امت هم ډېر زیاته وو، په کار ده چې د آبادي هم کنټرول شي. خو وایي خدای به ول رزق ورکوي، خو خدای پاک خو ځمکه کوي، او نه دغه کوي چې انسان له عقل ورکړی وي، تاله مې عقل او فکر درکړی ته ځان دپاره کوه. نو دا انسان په کار ده چې د قدرتي وسایل د انسان د فلاح دپاره، د انسانانو د ضرورتونو د پوره کېدو دپاره، او هغه که د کوم پرسی په نامه وي، او که هغه د وطن په نامه وي، او که د خپلې خاورې په نامه وي، په کار ده چې د خپلې خاورې هر کس ته د هغه د ضرورتونو د پوره کېدو، خصوصا د تعلیم او د صحت بندوبست وشي، او دا بالکل کېدی شي، دا قطر ناممکن نه.
لطیف لاله مونږ سره یو بل اورېدونکی ډېر سات نه ایثار دی، قد علي خان ټلیفون کړی دی، د دې غږ به موالوستړی مشي.
السلام علیکم استخبار صاحب، تا تا او لطیف لالا تا هزار هزار سلامونه، ما کده علی خان زدرانی ما نیوال نه لطیف لالا.
مننه،
مهربانی، جزاک الله خیر.
او لطیف لالا نه ما پوښتنه دا چې د ډاکټر صاحب په مار باندې زه غوایم چې ټول دنیا چې چیرته پښتنه دي خطا دي، لطیف لالا نه ما دا پوښتنه چې مونږ ډېر خولي پښتنه لري، د تا په شان وکیلان بس د نشور
او د دې आवाज کټ کیږي، خو زه کوشش کوم چې وای ورو. او اوس راځي. ها
استفخار صاحب، ما آواز درځي؟
ستاسو غږ راځي، خپله پوښتنه کوه که د علي خان صاحب مهرباني وکړي.
خو صاحب ما دا پوښتنه ده چې د کومه بیماری وه، ما خو اورېدلی دي.
د دا علي خان صاحب داسې کړه چې مونږ اورېدلی دي، زما سره د هغه یو ملګری ډاکټر ناست دی، ډاکټر سید عالم مسعود. او هغوی شاید ویل چې دته کینسر و کنه، خو هغه په ډېر بې وخته هغه په خبر نه شو، او بس علاج یې ونه کړو، ګنې د دغه علاج کېدی شو. او دا هم د ډاکټر صاحب یو اعتماد وګڼه په زور ځان باندې، او هغه د خپلې ډاکټرۍ پخپله ډاکټر و، نو بس بې وخته مړ شو، وفات شو. نو چې وفات شي سړی، نو دا مرګ خو داسې دي چې ټول انسانان به بری څوک ژوندی نه پاتې کیږي، خو خبره دا ده چې د هغه هغه خوی، د هغه بوی، د هغه عادتونه، د هغه هغه علم و ادب هر څه کوم ته پاتې دي. په کار ده چې د هغه د هغې مثبتو خیالاتو او عادتونو نه، او د هغه د ژوند نه چې کم د هغه عمل و، چې مونږ د هغې نه، ځکه چې هغه به بېمانه نه و، هغه به دوایان نه خرڅولې، هغه دوایانو خلکو ته ورکولې، علاج به یې په ټایم کولو، ټوبه په ټایم، او یو د د یو د خین ثانیت او سلیتوب یو سمبل او نمونه وا
صحیح
دې دغه سي ډاکټر نورم پیدا کی
صحیح
خپل دې ډاکټر
او لطیف لا
چټانه داغه نه داغه د لار نه سبب
تاسو په خپل هم دوا کوي چې دغه سي خوله دې نور پیدا کی اوس دغه پښتنه چې دا سوچ چې کوم دی ډیر قیمتي سوچ او هغه چې خور او کله چې دغه سوچ تسلسل نوي نو بیا نتیجه دا وی چې منګ ګورو د پښتنو چې کوم نوې کولې پاغه کې د ریاست مفکوره د نصاب په ذریعہ دا نور دغه پکې بیا ډیر زمومي د دې سوچ ته تسلسل لپاره چې دا راتلونکو نسلونو تم لاړ شي څه کول په کار دی
دا څه دی چې یو خو کوم منګ وای چې اغه انقلاب به دا څه وشي نو یقیني خبره ده چې اغه خبر خو سره د په خلکو کې صدا کې محبوبیت نه لري البته دا خبره ده چې کوم پرستی او کا ځانته لیبرال وي او کا ځانته په وطن او په خاوره او په ملک او په جمهوریت بیان مني نو دا خبره مني چې د هر انسان دا حق دی چې تعلیم ولري د پاکستان په آئین کې یو آرټیکل چې کوم دی بنیادی حق په توګه شامل شو چې تر شپږ سم کال پورې تعلیم در هر معصوم حق ته چاغه یعنی لسم جماعت پورې تعلیم یو بنیادی حق وګرځیدو دا چې ان شاء الله په مستقبل کې دا کوششونه کوم پرس خلک یې چې هر چاته د صحت یو سلسله انشورنس دا چې خبره برابر شي او بیا دا چې د هر سړي کور چې دی هغه هم دا چې وی چې هغه د انسان د اوسېدو قابل کور وي دا چې نیوي چې هغه انسان پکې نشي اوسېدي نو چې د انسان د بنیادی ضرورتونه پوره شي د انسان د دې مرزونو نه خلاص شي د دې بیمارونو آزاد شي د دې سوچونو آزاد شي نو هغه بیا تخلیق هم کولای شي دغه سوته انوینشن دا انوینشن هم کولای شي سوته شوینم جوړولای شي
او ایجادات کوي بالکل
هم ترکی کولای شي په ټکنالوژي هم کولای شي نو موږ دا هغه تسلسل ان شاء الله د ډاکټر صاحب د فکر
نه ختمې دي چې ولې به ان شاء الله ختم شي مونږ به ان شاء الله ژوندې ساتو لطیف لاله تاسو ما سره اوسېږي یو څو دقیقې نورې خلم خوځي او وړه شانتې د ما خلم او د مینه وروستو به بیا تاسو سره هم په دغه باندې بحث وړاندې بوزو چې د پښتنو مشران هغه مشران چې ډیر ښه سوچ لري ډیر لیکلي کړی وي د هغوی د ژوندۍ ساتلو د هغې سوچ ته دوام ورکولو لپاره چې دغه څرنګه خپل نوي نسلونو ته ورسي په دغه موضوع باندې به وړاندې بیا خبرې اترې کوو مونږ سره اوسېږي
دا وایس اف امریکا ډیور ریډیو ده
ډیور ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپګونه 9 بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي اقتصادي ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي
تر وایس اف امریکا دی ورډیو یو تاسو زمونږ غږ د واشنگټن ډي سي نه نه خبرې غوړې قدرمنو اوریدونکو دا وخت په دې پروګرام کې چې کومه برخه کې مونږ خبرې کوو نو هغه د ډاکټر عبدالخالق زیار صاحب د هغوی د ژوند په اړه باندې د هغوی د سیاسي سوچ په اړه هغه یو ډیر غټ دانشور شاعر پاتې شوی د پښتو ژبې دی تیر ورځ په حق ورسېدل یقینا د دوی دغه تاوان چې دی زیان چې دی د پښتنو لپاره ډیر زیات دی بیا د دوی پروګرسیو یعنی مترقی سوچ خواندو په خپل ډیر خدمات دي په دې باندې مونږ خبرې اترې کوو لطیف لالا چې د دوی د ژوند نه خبر دی د دوی د خدماتو نه خبر دی د یو انسان په توګه دوی پیژندل چې سرنګ دوی د پښتنو لپاره خدمت کړی دی په دې دوی خبرې کوي د پښتنو په حق باندې د غیوا مسله دا ده چې سرنګ هغه خلک چې ډیره پوهه لري او هغه سوچ ته بیا پر اتلونکو نسلونو کې دوام ورکړي شي لطیف لاله تاسو په خپل باندې ډیر فعال سیاسي ژوند تیر کړی دی او د مترقی سوچ ډیر لمبردار بزه د وېم چې پاتې شي وي آیا دا اوس چې کم نسل دی د پښتنو تاسو غنئ چې په دې کې دغه لیډران روزي لګیا دي او کنا سوچ بند کړی شوی دی د نسل کې دا چې اوس کم موجوده دی
نه سوچ قتل نشي بندې دی نه مولا بندول شي نه لیډر بندول شي نه مرڅوک بندول شي دغه سوچ یقینا نه نمشته دی البته دا لکه پسوچ پسوچینو کې کله کله انتها پسندي شي نو انتها پسندای پکې دا سیدی چې هغه انتها پسندی پکې نشته چې د کمې مونږ سل ډیر کاله مخکې ښکارو. نو هغه اوس لږ د خپلې خاورې د خپلې ځمکې د خپل تاریخ د خپل معروضاتو په حواله باندې خلک سوچ کوي، او دا ډېره ښه خبره ده، مثبته خبره ده چې دوی خلک د اقتصاد په حقلا، د سماجي ترقۍ په حقلا، د ساینس او د ټیکنالوژي په حقلا، د مذهب په حقلا سوچ کوي. سوچونه باندې نه څوک تالی لګولی شي او نه پرې پابندۍ لګولی شي، او سوچونه داسې دي چې که سل پابندۍ پرې ولګیم نو دا لا په هوا راځي، دا نوي خیالات هم راځي، او نوي ځوانانو کې دغه سوچ نه روکېدی شي، او هم پکې شته او هم پکې لګیا دی. انشاءالله زمونږ چې دا قوم پرست لیډرشپ دی، مونږ دوی ته هم دا وایو، او دوی سره دغه مباحثه یو قسم له مونږ روانه کړې ده، او ډېرو ملګرو روانه کړې ده چې د قوم پرستۍ تقاضا صرف دا نه ده چې ما اقتدار وګټلو بس زه آزاد شم، د قوم پرستۍ تقاضا دا هم ده چې ته خپل قوم ته، د قوم هر بچي ته د انسانیت مقام ورکي، هغه له د بنیادي ضرورتونو د هغه پوره کړي، او هغه د دې قابل کړي چې هغه د آزادۍ سوچ وکړي، او د انسانیت د خوشحالۍ او د وطن د خوشحالۍ او د قوم او د خپل خاورې د خوشحالۍ لپاره جدوجهد
وکړي. او دا تاسو خو خبره وکړله، خو اسې زه لږ وړاندې بحث کوم ستاسو د موجودګۍ نه فایده اخلم. چې د ډاکټر عبدالخالق زیار صاحب په اړه کله مونږ خبرې کوو، دغه رنګ دانشوران شاعران بیا تاسو په خپل هم په دغه مفکوره کې ډېر فعال رول لوبولې دي. د پښتون اوسنی نسل مفکوره څه ده؟ د دې د دوی ایډیالوجي، پولیټیکل ایډیالوجي څه ده؟ سیاسي مفکوره
دا چې د پښتون چې کوم د پاکستان کې د نن خبره ده او په دنیا کې هم دا وه، بدبختي دا ده چې فرض کړه سوویت طرز سوشلزم چې هغه ناکام شو یا پریوت، په چین کې هم یو بل سلسله روانه شوې ده، خو په پښتنو کې د ویلفیئر سټیټ او د هر انسان لپاره د هغه د ضرورتونو د پوره کېدو چې سکیل دې موار شي، او ریاست دغسې طرز حکومت جوړ کړي، او لیډران چې کوم دي دغسې منشور جوړ کړي، او نیشنلستان چې کوم دي په خپلو منشورونو کې د ټول قوم د بچو د تعلیم، د صحت او د روزګار او د کور او د جامې دا ضرورتونه یو قسم له په خپل منشور کې شامل کړي، ځکه چې دا زمانه بدله ده، ټیکنالوژي تیزه ده، ساينس او علم ډیر شو، تعلیم ډیر شو، اوس شاید نه مدرن ټیکنالوژي او د ساينس نه چې استفاده واغستی شي، دنیا مرلنده شو، او په دنیا کې شاید نه مو سرزانیږي او کمیږي او زیاتیږي، نو په سرمایه‌دار باندې په کار ده چې دا ځینې لا ټول سیاسي لیډران چرته چیک شو لګي چې دا خبره د ویلفیئر طرف ته
خو پروگرام کې وخت کم دی، خو ډیر مشران دا هم وایي چې را د یو آزاد مفکورې او آزاد سوچ لپاره د ریاستی قدغنونه دغه ډیر زیات نقصانی دی، او بیا د پښتنو چې کم د حق خبره کیږي نو دا هغې پاړه باندې آواز اوچتول هم په کار چې د دوی د مفکورې برخه وي. لاله ډېره ډېره مننه چې تاسو راغلل. جی جی
چې غلام قوم او غلام کس یا قبیله، قوم یا قبیله هغه ښه خیالات نه شي پیدا کولی تر څو پورې هغه لا آزادي ملول شي. نو دا پښتنو د آزادۍ دپاره، د بواشي آزادۍ دپاره، د سیاسي آزادۍ دپاره، د هغوی د خوشحالۍ دپاره پښتون جنریشن کې یقینا سوچتا او دا روکېدی نشي.
سمه، ډېره مننه لاله، ډېره ډېره مننه لطیف لاله، خوشحاله اوسئ. تاسو ټلیفون بندولی شئ، موږ ستاسو نه ډېره مننه
کوو.
مهرباني. وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی، تاسو زمونږ غږ د واشنگټن ډی سي نه نیخمنی غاوری. د هلی وی پروګرام وخت په څو شیبو کې سرته رسیږي، خو چرته ځای ما خبری خپرونې لپاره زمونږ همکاران دلته په سټوډیوز کې موجود دي. تاسو ته به تازه خبرونه رپورټونه وړاندې کوي. زه د خپلو ټولو میلمنو نه ډیره مننه کوم په دې پروګرام کې وخت یې راکړ. د اوریدونکو نه مننه چې د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خپرونې اوري، او بیا په دې پروګرامونو کې خپل برخه هم اخلي، راځي خپل نظر وړاندې کوي. دا هم ستاسو لپاره دي. زمونږ حسوی چې تاسو لپاره معلوماتي خه غټور بحثونه وړاندې کو. زه افتخار حسین استادونه اجازه غواړم په مخم خه.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.